द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی د تازه خبری خبرونه د واشنگتن ډیسی نه خبرې غوړې ګورې نن د ګل ورځ او د کال 2015 د جولای د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې شوې ده مستن لس په افغانستان کې د نه نیمې دلته په واشنگتن ډیسی کې د ورځ یو بجه ده. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې زناهید سحر
او زه نصر کاکا
تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کوو د مهمو خبرونو لنډیز.
د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ درې اړخیزه تجارتي تړون ځنډیدلې. د پاکستان د تجارت وزیر وایي افغانستان غواړي په دې تړون کې هندوستان هم شامل سي. په کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې د امنیت د ستونزې ترڅنګ د اوبو د کموالي ستونزه هم رامنځته شوې او کروندګر نیوکې کوي چې حکومت عملي ګامونه نه اخلي. او د یونان لخوا د ټول پښتنې وروسته که یوې خوا اروپایي ټولنه د یونان اقتصادي مسلې ته د جواب په فکر کې ده، نو بلې خوا په امریکا او اروپا کې د ونډو بازارونه راپرېوتلي دي. دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه او خبرونه په دې خپرونه کې راسره اورئ. له موږ سره اوسئ.
ګرانو خبرېدونکو، په دې خبرې خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه مرکې لرو، خو د خبرونو تفصیل اورو. شروع کوو د نصیر کاکر صاحب نه.
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي هغه ایالت کې زیاتره برخې د اوبو له کموالي سره مخ دي او د پرلپسې خبرداریو برسېره وضع ورځ تر بله د خرابېدو خواته روانه ده. هغه ایالت کې وروستیو کې د لس کاله وچکلي راغلې وه. د مدني ټولنې سازمانونه وایي حکومت په دې باب تر اوسه عملي ګامونه نه دي اخیستي او کروندګر وایي چې د راتلونکي نسل اوبه دوی کاروي، خو حکومتي چارواکي وایي صوبه کې د اوبو د زیرمو په جوړولو باندې کار شروع کړی دی. او هم په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د ناپېژاند وسلوالو په ډزو کې دوه اورونه وژل سوي او د هغوی پلار ژوبل دی. د دوی په وینا د دوشنبې په ورځ رامنځته سوې دې پېښه کې د پولیسو یو عسکر هم وژل سوی، چا چې په حمله کوونکو جوابي ډزې کړې وې او یو حمله کوونکی ژوبل کړ. چارواکي وایي دواړه اورونه د شیعه فرقې وګړي وو او د دوو فرقو دا د فرقوي تشدد پېښه ده. تر دې اوس مهاله چا د پېښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
د پاکستان مطبوعات د هېواد تجارت او سوداګرۍ د وزارت چارواکو له خولې وایي د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت لپاره درې اړخیزه لوزنامه د افغانستان د ځینو شرطونو له وجې د ځنډ ښکار شوې ده. مطبوعات وایي افغانستان غواړي تجارتي لوزنامه کې هند هم ملګری کړي، خو پاکستان د دغې مخالفت کړی دی. د تجارت وزیر خرم دستګیر وایي د افغانستان سره ښې تجارتي اړیکې غواړي، خو په دغه لوزنامه کې د هند شاملولو د افغانستان غوښتنه د منلو وړ نه ده.
پاکستان کې چارواکي وایي ټول هیواد کې د مخدره موادو کاروونکي اویا لکه ته رسېدلي دي او د نشو د لاسه هر ورځ پاکستان کې وسوه خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مخدره موادو ضد د پاکستان د ادارې مشر د سینټ حکومت ته نن د دوشنبې په ورځ ویلي روان کال د مخدره موادو د کاچاګ 136 ځایي او 13 نړیوالې ډلې نیولې دي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه د یو چینایي سفارتکار له خولې وایي چې د راتلونکي اونۍ په هند او پاکستان د روس او د چین مشرۍ کې د سیکیورټي بلاک شاملولی به شي. او د پاکستان قبایلي سیمه باجوړ ایجنسیه کې نامعلومه وسلوالو بېګا د شپې د مامون د تحصیل غړي کمانګر سیمه کې د هلکانو پرایمري سکول په بارودو موادو سره تباه کړی دی. چارواکي وایي د سکول ودانۍ په مکمل توګه ړنګه شوې ده.
او د سولې نړیواله جایزه ګټونکې د سوات ملالی یوسفزی به سبا د سه شنبې په ورځ د ناروې سرشار اوسلو کې د نړیوال مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې ژغ کوي چې د تعلیم په څانګه کې د یو کم 40 ارب ډالره نورې ولګوي تر څو هر ماشوم ته د مفت تعلیم ورکولو خپلې ژمنې پوره کړي. د غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف هم اوسلو ته رسیدلی دی.
د یونان وزیر اعظم الکس پیرس ویلی دی د یورپی ملکونو لخوا په سختو شرطونو د قرضونو قبلولو غوښتنې په ارزید په ریفرنډم کې 68% د ولسي رایو سره یو ځل بیا چې اروپای دی ته تیار شوی دی چې د اروپای هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړي.
او هم په یونان کې مالی ستونزه باندې د ټول پوښتنې له نتیجو وروسته په امریکا او اروپا کې د ونډو بازارونه راپرېوتلي، خو په ایشیا کې ورته ګډوډ غبرګون څرګنده شوی دی. د دوشنبې په سهار وختي امریکا کې د ونډو بازار 0.5% راکښته سو او په پیرس او فرانکفورت کې تر 1% پورې لاندې شوی وو.
د ایران او شپږ غړو طاقتونو له خارجه وزیرانو دا وخت په ویانه کې د ایران سره اټمي لوزنامې لپاره حتمی شکل ورکول لپاره راجمع شوي دي. د ایران سره اټمي پروګرام په سر خبرو اترو حتمی نیټه 5 جولای ټاکلې شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی کډر من اوریدونکو خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی څخه اوري. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل د پاکستان کړکه چې ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي وای د هغه ایالت زیاتره برخې د اوبو له کموالی سره مخ دي. هغه ایالت له تیرو 15 کلونو راهیسې د تشدد له پیښو سره هم مخ دی. کروندګر نیوکه کوي چې حکومت عملي ګامونه نه اخلي او دوی د راتلونکي نسل اوبه څښي. خو حکومتي چارواکي وای دوی په دې باب د نو زیرمو د جوړولو په پروژو کار پیل کړی دی. په دې حقله د اسلام آباد څخه د وایس اف امریکا خبریال ایاز ګل رپورټر ته افتخار حسین په ژغ وړاندې کوم.
بلوچستان د قدرتي ګیس او د مادنیاتو په دولت سنباله صوبه ده، خو د ډیر وخت را هسې د اوبو د کمی سره مخ ده. صوبه کې بارانونه کم کیږي، د سخلو او کر کروندې د پاره د مځکې نه اوبه راوستل کیږي، خو په زرګونو قانوني او غیر قانوني ټیبلونه د اوبو محدودې ذخیرې د خطر سره مخ کړې دي. او څرنګه چې د ښارونو آبادی زیاتیږي، د اوبو پلټونکي ټیبلونه نور هم ژور کنستلې کیږي. څو کال وړاندې صوبایي دارالحکومت کوټه کې اوبه 90 میټره ژورې وې، خو اوس اوبه د 315 میټرو نه هم زیاتې ژورې شوې دي. حکومتي چارواکي او ماهرین وایي کچرې د ځمکې اوبه ذخیره کولو او محفوظه کولو تابعا ونکړې شوه، نو پر راتلونکو سو کلونو کې به په ښار کې اوبه نه موندل کیږي. د کویټې په شاوخوا سیمو کې د مڼو، شلتالانو او زردالو یا خرمانې باغونه وړاندې نه د اوبو د کمی سره مخ دي، او د میوو په پیداوار کې او یا فیصد کمې شوې دي.
نکال چکا هم اس وخت وو زمين بالکل ویران ہے جو ایک باغ ہوتے تھے اور اس میں کم سے کم میرے
عبدالرحمن بازی د میوو د کروندګرو د سازمان مشر دی. وای اونیم زره د میوو ونی وستلی دی، او د هغه په مالی توګه تر ټولو ګټور باغ په بے سمره ډاګه کې بدل شوی دی. خو ځنې خلک ته دی صورت حال نه ګټه هم پورته کوي. په سیاسي توګه ځنې با سر خلک د جوړو غیر قانوني ټیبلونو نه اوبو په ګرانه بیا په مالی توګه شتمنو خلکو باندې خرڅوي، خو د زیاتره خلکو د پاره اوبو اخیستل د هغوی په مالی وسایلو درون پیټې دي. میرمن آسیا منګی وای هر میاشت 15,000 روپۍ د اوبو په اخیستلو لګوي چې د کور د آمدن یو لوی برخه ده، او د نورو ضرورتونو د پاره ورسره بیا ډېرې پیسې نه وي.
لہذا ہمارے جو اوپر سطح پہ جو پانی ہے اس کو تقریبا ہم ختم کر چکے ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کا پانی پی رہے ہیں تو یہ بے جانا ہوگا.
عبدالرحمن بازی وائی دزمکی د برابر خنه اوبس خلی دی، او د اوبو پلټون کې جوور ټیبلونه یې کنستلی دی، او دا ویل به غلط نوی چې دراتلون کې وختونو اوبو هم اوس خلی دی. که یو خوا حکومتي مشران د اوبو ذخیره خکولو په لړ کې د پرمختګ داوی کوي، خو ناقدین وای تیر حکومتونو د ټیبلونو په اضافه سترګې پټی کړې دي، او د شوی نقصان پوره کولو د پاره وخت لاسه اوستلې دي.
ګران خبر دل په وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی د تازه خبرې خبرونه د واشنگتن ډی سی نه خبرې غوړي ګوري. د پاکستان حکومت لخوا په بانکونو په ذریعه په کوم د پیسو لیندین دی په دې باندې په هر یو ترانزیکشن باندې 0.6% ټیکس لګولې شوی دی، او په موجوده کال د پاره چې کوم بجټ باندې کړی چې په هغه کې هم د خولې دغه ټیکس پر ضد په بلوچستان کې تاجرانو احتجاج کړی دی، او دی وی چې دی په بلوچستان کې مخکې نه هم بلوچستان کې دغه ټیکس نه پکار ولې چې دلته مخکې نه هم د تجارت چې کوم حالات دي هغه ډیر خراب دي. په دې کله نعمت سرحدي د سیمینا یو ویډیو راپور را لګولې ساس پامر تر کړو.
د حکومت پاکستان لخوا د بنکونو سره پر کاروباري هر قسمه لیندین باندې 0.6% ټیکس د اخستلو د پریکړې په ضد د ټوله پاکستان سره سره دلته د چمن سرحدي ښارګوټي کې تجارانو هم په سخت احتجاج لاس پوري کړی دی، او د دغه پریکړې په ضد یو احتجاجي لاروین راوېست د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال کم شوارونه ورکول، په هغه کې د حکومت څخه دغه ټیکس برته د اخستلو غوښتنه کوله.
شرکت لیا
عوام سرکار پاس
په دغه احتجاجي لاروین کې ګډون کوونکي یو ځایي تاجر وویل چې حکومت د دغه ظالمانه ټیکس له وجې په سیمه کې هر قسمه کاروباري دندې په ټپه درېدلې دي. یو خواته د بلوچستان دغه کړکۍ ځپله وضع او بلې لوري ته دغه ظالمانه ټیکس دوی سخت متاثره کړي دي.
دا کم ټیکس چې پر عوامو لګېدلی دي، پر تاجرانو لګېدلی دي، یعنی بې انتها دی ظالمانه ټیکس دی. که پیسې جمع کوې هم وده ته پر لک شپږ سوه روپۍ ورکوې، که پیسې راباسې وده ته به پر لک شپږ سوه روپۍ ورکوې، که چک جمع کوې هم به شپږ سوه روپۍ ورکوې، که آنلاین کوې. نو موږ دا په هیڅ صورت نه منو. موږ حکومت ته دا خواست کوو چې دا ناروا پالیسي دې ختمه کړه. که چیرې نه ختمه یې بیا موږ مجبوره یو، موږ به بینکوس خپلې کاتې بندوو، بیا ستا خپله بینکونه به په خپله ختم شي.
د مرکزی انجمن تاجران سازمان ځایي مشر حبیب الله په دغه مهال وډیوه ریډیو ته وویل چې په دغه حسنی بجټ کې حکومت دغه دعوې چې و تاجرانو او عوام ته د سهولیت لپاره اقدامات کړي دي هغه یوازې دعوې ثابت شوې. دغه 0.6% ټیکس برای راست اثرات پر تاجرانو او پر عوام باندې لوېدلی دی.
د دې سمخ کې پر موږ د ټیکسز لاګو دي چې موږ یو سرکار ته ورکوو. زموږ دوکاندارانو سره د اعتماد شته چې هغه موږ په دې ریټو ورکوو چې هغه زموږ ته دونه ګټه نه راکوي لکه سرکار ته چې موږ ټیکس ورکوو. موږ مرکزي انجمنې تاجرانو دوکانداران د دې پالیسۍ په کلکو الفاظو مخالفت کوو.
خو د حکومت لخوا لګول سوي د دغه ټیکس اثرات پر بینکونو هم لوېدلي دي. په مختلفو بینکونو کې کار کوونکي وایي چې د دوی روزانه کاروباري لیندین هم 90% کم سوی دی. خو د سیمې زیاتره تاجرانو په مختلفو بینکونو کې خپلې کاتې بندې کړي هم دي او دوی د حکومت څخه دغه غوښتنه چې دغه 0.6% ټیکس دې ختم کړي. که چیرې حکومت دغه ټیکس ختم نه کړي نو به دوی په نور سخت احتجاج لاس پورې کړي او ټوله بازارونه او لوی لارې به بندې کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون دی که او دا خبرونه تاسو له واشنگټن ډی سي څخه اورئ. د اوس راځو یو بل رپورټ ولوري ته ستاسو پام راګرځوو چې یا سوات کې سب انسپکټر عمر غنی چې طالبانو له تښتونې و میاشتې وروسته په کال 2008 کې ووژئ د هغې د کورنۍ حال تاسو ته وایو چې دوی وایي حکومت د سب انسپکټر له وژنې وروسته له دوی سره یو شمېر ژمنې کړې وې خو دوی یوه هم ژمنه نه ده پوره کړې او دغه کورنۍ اوس ډېر د بېوسۍ او بېوزلۍ ژوند تېروي. نور حال فیاض ظفر په دې ویډیو رپورټ کې راکوي.
سوات کې د اړیکړي وخت کې په زرګاو تنان وجلې شوي وو چې په دې کې د 3000 نه زیات عام خلک، 1550 نه زیات فوجیان او د 150 نه زیات پولیسوالا هم شامل دي. په وجلې شوي پولیسوالو کې د سوات سرخار سید شریف اوسیدونکي سب انسپکټر عمر غنی هم شامل دي. عمر غنی په کال 1900 هویا کې د پولیس په محکمه کې د یو پولیس پای په حیثیت برتی شوی وو او بیا ترقی وکړه او کال 2006 کې سب انسپکټر شو. کال 2008 کې د اړیګړي په وخت هغه د سوات نه د بونیر ضلع ته بدل کړی شو چېرته چې هغه د کاګرا پولیس چوکۍ انچارج ولګولی شو. خدای بخلی عمر غنی خپلې علاقې او ضلع حفاظت کوو خو د کمې نفرې له کبله هغه طالب جنګیالو وتښتو او دا هغه د غوا خبر د هغه په کور والا د تندر پشان ولګېدو. عمر غنی چې په کلي کې د هغه په جنګلو د یو شریف انسان کې دا ټول کلی د هغه په غوا خپه و. د عمر غنی زوی شهزاد وایي چې زمونږ پلار ډیر ایماندار انسان و.
زمونږ خو پلار زمونږ خبرې کوم خو خاغې چې سړی بار ته پوس وږي او بار نه د هغه خوالې معلوم شي هغه د انسان خوالې د هغه زمونږ پلار په ایمانداری وخت تېر کړی. زه خپل بچی موت په خپلې ویدي موت میر ما ته مو مټرپ کې انچار دي ما ټول سره موټر دي او دادی او دادی ما زمو سره سي دي ما دې دوی ځکه مرشم ما به زما سره په قبر کې نه تین هم در سره موري زما پلار دې یو سره چې هغه نه چا بد وخت نه چا بد کړی دي اب خپل ایماندار باندې خپل وخت تیر کړی دي په خپل ایماندار سره خپل ډیوټي کړی دي.
د عمر غنی بچو د و میاشتو پورې داغه پلټون ټول بنیر لټ پلټ کو خو داغه هیڅ پته اون لګی دا او بیا و میاشتې پس داغه لاش د بنیر د یو غرنا د نورو پولیسوالو سره میلاو شو چې ټول طالب جنگیالو وجلیو. د عمر غنی زوی شیراز غنی وای چې په خپل پلار پسې مونږ په هر ځای کې لټون کړو
د بنیر دي چې غرنه دی لکه مونږ نن پرې خو دې مونږ بکی نه یو ګرځې دي شهید ته تللی وو دې خوا چې غرزو ته تللی وو یو ځای مونږ نه پرې خو دې غونډ مونیر مونږ لټولې زه مو دا ماما مې را سره بیا دې چې مونږ ته شو چې د طالبان دا کس ونیوی شو چې دا کس ونیو نو دې کس لکه بیا ووي چې لکه دغه شانتې مونږ دغه کړی دی او شو دره پهاړ یو ځای دی هلته ګوګن کې هلته یې لکه شهید کړی او هلته پروت و
د عمر غنی دوه زامن او یو لور وه لورې په ژوندانه په سره ډولۍ کې د خاون کور ته ولېږله خو سمو د پس هغه ناجوړه شوه او بیا مړه شوه دوه زامنو کې یو زوی شیراز غنی د پلار په ژوندانه په پولیس کې سپایي برتی شوی و او بل زوی شهزاد غنی لا بېروزګاره ګرځي او د عمر غنی ټوله کوړمه د پولیس زوی په تنخوا ګزاره کوي د پولیس د محکمې له اړخه د هغه د زوی سره په پولیس کې د برتۍ کېدو او د هغه شهید پلار په نوم د پلاټ ورکولو وادي هم شوې خو نه خو تر اوسه پورې د هغه زوی په پولیس کې برتۍ شو او نه ورته پلاټ میلاو شو د عمر غنی نږدې رشتہ دار اختر علي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د هغه زوی دې په کوټه کې برتۍ کړی شي او هغوی له دې پلاټ ورکړی شي
دوی ته د پلاټ ایشو شوی دی پلاټ کاغذ ایشو شوی دی خو پلاټ نه دی ایشو شوی تر اوسه پورې نو زمونږ درخواست کوو خصوصي د پرویز هټک صاحب نه او د ای جی پی صاحب نه کی پی گی چې دوی ته د دې پلاټ متعلق صحیح چې هغه دوی ته دغه شي ډېر زیات تنگ دستی دی دې وخت کې دویم دا لږ شهزاد دی بیروزګاره دی د سپای توپ دوی ته میلاو شي کم سے کم د پولیس یو ادنا نوکری دوی ته میلاو شي
دا خدای بخلی سب انسپکټر عمر غنی بچی په وچ لمده ډوډۍ گزاره کوي خو وای چې هغه په خپل پلار فخر کوي چې هغه د امن رويستو د پاره د خپل وینې قرباني ورکړه فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون سوات
ګران خبردونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی د تازه خبرې خبرونه د واشنگتن ډی سی نه پنی غاوړې یو ګورې د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې د امریکا کونسل ګرۍ چارواکو ویلي دي چې دوی به د ارمی پبلک سکول هغه سکول چې په دسمبر په 14 نیټه پر طالبانو برید کړی او پکې یو نیم سل نه زیات ماشومان وژل شوي د دغه سکول ماشومان 12 ماشومان به د امریکې ته د لیګلو بندوبست کوي او غلطه بوله خصوصي ورکشاپونه ورکول کیږي په دې اړه صادق قاسم شانه یو تفصیلی راپور ورکړي
په پاکستان کې د امریکای سفیر خاغلی ریچارډ اولسن په پیښور ته خپل وروستي دوره کې د تیر کال 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول باندې شوی تر هغه بریټ ته یو انتهایی غمجن پیښه او وی پرستو کې په پیښور کې د یو ایس کونسلیټ د تعلقات عامه شوبې یو چارواکي یا منیسټر کونسل فار پبلک افیرز تھامس لیری ویلی دی چې په دې اوړي کې به د آرمی پبلک سکول سره 12 طالب علمان او 2 استادان دوی امریکې ته مطالعاتي دورې باندې لیږي خاغلی تھامس لیری په دې حق له اویل
ان دټ ریګارد وی آر سپانسرینګ ا پروګرام ټو ټیک سم اف د کډز هو ار سروایورز اف دټ ډریډفل اپیسود اون ا ټور اف د یونایټډ سټیټس
دوی وای چې په دغه لړ کې موږ د یو پروګرام لاندې هغه یو څو ماشومان امریکې ته لیږو څوک چې د آرمی پبلک سکول یرهونکي پیخي کې بچشوي دي د دغه پروګرام چې امریکای حکومت مالی مرستې سره چلی د لیډرشپ او ساينس اند ټیکنالوژي څنګه د لاندې با د آرمی پبلک سکول پیخه کې بچ پاتې شوی ماشومان امریکې ته دغه مطالعاتي دورې باندې لیږل کیږي د امریکای حکومت د بیلابیلو شوبو سره تعلق لرونکي طالب علمان استادان هنرمندان او پېښور خلک د هغوی شوبو سره مطابقت لرونکي مطالعاتي پروګرامونو باندې امریکای ته لیږي چې دوی نه یوازې د امریکای کې د عام خلکو ژوند وګوري او دغه خلکو نه زده کړو کې بلکې د سره د دواړو ملکونو خلکو ترمنځ اړیکې هم بهتر شي د آرمی پبلک سکول خوفناک تر هغه پیخه کې س یو سل او 50 طالب علمان سره د خپل استادانو سکول کې دننه په نخښه شوی په دغه پیخه کې بچ پاتې کیدونکو سماجمانو د ذهنونو نه د دغه پیخي بد اثرات لري کولو لپاره د پاکستان حکومت هم نه اوازې بچ پاتې شوی او د شهید ماشومانو مندي او پلاران امریتا په سرکاري خش باندې لګليو بلکې د دغه رستو دغه ماشومان نور هیوادونو ته هم سیل لپاره بوتللی شوی دی عابد بنگش چې د چازو هم په دغه پیخه کې شهید شوی او وای چې د آرمی پبلک سکول پیخه کې بچ پاتې شوی ماشومان حکومت چین، ترکی او مصر ته هم د سیل لپاره لیږلی وو. خو د امریکای حکومت ته دغه اعلان شوی مطالعاتي دورې په حق لا دوی صدا وویل.
ډیفینیټلی د ریبل زینکت خوې چې وی دونه سخت وخت تیر شو او ازي لپاره چې دا یو ریوایبل او د فریش کیدو لپاره یو ډېر ښه پروګرام دی چې ویلای شي او بل دا دی چې هلته کې سټوډنټ سره ملو شي، هلته کې خلکو سره ملو شي، نو یو آی اوپنر به وي لپاره مې ده او یو ډېر ښه سټپ دی دا چې دوی د کشایي هڅه کوي. په دې کې موږ یو ریکوست دا دی چې که دې کې پرفرنس ورکړی شي د شهیدانو فیملیز ته، چې هغه سټوډنټس خو ټیکتي هغه موږ بچي دي هغه دي هغې موږ سکول کې خو چې کوم ټراما نه او کوم سخت وخت نه د شهیدانو فیملیز تیریږي، نو که هغوی دپاره دغه شان وکټس ارینج شي نو اټلیسټ هغوی به یو کنسولیشن جوړ شي.
ویل کیږي چې پاکستان کې په تیرو لسو کالو کې د ترهګرۍ پر ضد شروع کیدونکې دغه جنگ د لاسه په دغه جنگ کې 50,000 خلک وژل شوي دي او صرف پاتا کې دا وخت د 1,00,000 زیات خلکو کورونه د ترهګرۍ د لاسه وران شوي دي او د 600,000 زیات خلک دا وخت بې کوره دي. که هم دغه رویه او مرستې چې کوم د آرمی پبلک سکول ماشومانو، د هغوی استادانو او د هغوی کورنو سره کیږي، که د فالتا د ترهګرۍ ځپلي خلکو سره هم وشي، نو دا به اصلي د هغوی په غمونو مرهم کېدو برابر وي. سادیه کاظم شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د کترمن اوریدونکو، اوس هم زو د افغانستان لوري ته، چیرې چې د ملي یووالي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي د میدان وردګو په جلریس کې په ځایي پولیسو د برید په تړاو هغه کسان چې غفلت یې کړی دی جدي برخورد به ورسره وکړي. بل لور ته د میدان وردګو والی ویلي دي تر اوسه د جمهور رئیس له لوري د هر اړخیزې پلټنې پلاوی سیمې ته نه دی رسېدلی. د وایس آف امریکا آشنا ریډیو او ټلویزیون خبریال رحیم ګل څاروان په دې به له کابل څخه دغه ریپورت را لېږلی.
اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د میدان وردګو په جلریز کې د محلي پولیسو د پیښو په تړاو وویل چې دغه تل محلي پولیس سره همکاري نه ده شوې او امنیتي ځواکونو وظیفوي غفلت کړی دی. هغه چې په دغه پیښه کې وظیفوي غفلت کړی دی قانوني چلند به وسره وشي. د جلریز له پیښې له محدودو پاتو محلي پولیسو چې یوې په کابل کې دی وایي له دغې پیښې وروسته اوس آن تهدیدېږي. لا اوس هم موږ تهدیدېږو. د میدان وردګ والی بیا وایي د ولسمشر له لورې ګمره شوی پلاوی له سیمې ته نه دی رسېدلی، خو د کورنیو چارو وزارت نظامي پلاوی له دوه ورځو راهیسې په پلټنو بوخت دی. د میدان وردګ والی امریکا غږ ته وویل تمه لري چې په یوه اونۍ کې دننه د پلاو پلټنې بشپړې شي. والی حیات الله حیات وایي دوی په خپل وخت د دغو محلي پولیسو پوستو ته رسیدګي کړې ده.
دا موضوع د شپې یوه بجه پېښه شوې، 10 بجې د موږ امنیتي قواوې ساحه کې وې. موږ د امنیتي قواو خپل تلفات په 10 بجو کې په ساحه کې درلودل.
بلور ته د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک وایي دوی محلي پولیس نه وو، سیمې ته لا پلاوی نه دی تللی.
پته د محلي پولیس و خو موږ ته کار یو قام ته کوو، یوه عزت ته کوو، یوه ډلې ته کوو. نو دغو خلکو په سیمه کې ولس داسې ناراضه کړی و، داسې ستر جنایت ورسره وکړل چې رښتیا هم دغه سپې کې د راتلو زمینه یې برابره کړله.
بلور ته له بیګار رئیس د جلریز په ولسوالۍ کې چاڼیز عملیات پیل شوي دي. 12 پوستې چې له 10 زیات محلي پولیس پکې د وسلوالو مخالفینو لخوا تیره اونۍ وژل شوي و، اوس بیرته د دولت په ولکه کې دي. دا د جلریز په ولسوالۍ کې یو امنیتي پوسته ده. دا پوسته چې د چاریکۍ په نوم یادیږي د جلریز په سړک پرته ده. دا پولیس راته وایي چې وسلوال مخالفین څنګه پرې ډزې کوي. دا جلریز ولسوالۍ ته غځېدلې لویه لاره ده. هغه پوستی چې پر محلي پولیسو باندې 4 ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو برید کړی و، له دغه ځای نه 5 کیلومتره لرې پرتې دي. پر دغه ځای کې اوس عملیات روان دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، میدان وردګ، د جلریز ولسوالۍ.
ګران خبرونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی د تازه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نه فنی غاوري یو ګوري. د یونان وزیر اعظم الکس پیرس ویلی دي د یورپی ملکونو لخوا په سختو شرطونو د قرضونو قبلولو غوښتنه پر ضد برېښنم کې 80% ولسی رای سره یو ځل بیا تیار دی چې اروپایي هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړي. په دې حقله بختور شانه دا تفصیل راپور اورو.
د نمر د پریوتو په وخت د یونان سنټګ ما چوک د خوشاله یونانیانو نه ډک وو. نظر پښتنو د دې ریفرندم د سختو نتیجو اټکل کړی وو. ولې یونانیانو د قرضو ورکوونکو لخوا په یونان کې د خرچو راکمولو غوښتنې په لویه پیمانه رد کړي دي؟ د ایتنس ښار پنشنی نیکوس میناس وای یونانیانو د برسلز خبرداري رد کړي.
και θέλουμε να γίνει σεβαστό έτσι ώστε να υπάρξει μια έντιμη συμφωνία.
د یونانی په هیڅ زپ دې خبره فخر کوم چې خلک اونې ریدل او د خپل ځړنې رائے واچولې. په دې ریفرندم کې چې کوم خلکو د اصلاحاتو په خلاف رائے ورکولې د هغوی د پاره دا خبره د حوصله وړ و چې د خرچو راکمولو د 15 کالو لوزنامه به ورسره ختم شي. ولرې ترڅنګ د دغه رائے ورکونکو سره دا غم هم ملګری وو چې که پارټي ختم شي نو بیا به څه کیږي؟ ولې په کومه پیمانه چې خلکو په دغه ریفرندم کې بریا ترلاسه کړو دا د یونان د اولس په خپل وزیر اعظم الکسس سپراس قوي اعتماد ښکاره کوي. چا چې د انتخاباتو د نتیجې وروسته اولس ته په وینا کې وویل د فراح خزړه سره انتخاب کړی دی، خو بیا هم زه په دې خبره پوه یم چې تاسو مالا کوم ملاتړ راکړی هغه د یورپ خلاف نه بلکې د یورپ سره په ملګرتیا کې د دې کشالې یو مناسب حل د ایستلو لپاره دی. یونان ته به د یورپ لخوا د دوی د رد کولو په حواله غبرګون د ګل په ورځ هغه وخت ترلاسه کیږي کله چې به د یورپ مرکزي بانک چارواکي د یونان بانکونو ته د پیسو ورکولو یا نه ورکولو په اړه خپله فیصله کوي او امکان دی چې د یونان د خلکو دغه خوشحالي ډیره اوږدمهاله پاتې نشي. هر څه که د یورپ مرکزی بانک د یونان د ریفرندم په حواله خپل غبرګون نه دی ورکړی، خو اروپایي کمیشن د یونان ریفرندم نتیجې رد کړي دي، چا چې د قرضو د اخیستو دپاره د خرچو کمولو اصلاحات په یو آواز رد کړي. د اروپایي کونسل صدر ډونالډ ټسک د نهې په ورځ د یوروزون د مشرانو بیړنۍ غونډه رابللې ده چې د یونان د کشالې جاج واخلي. د جرمني د چانسلر انګلا مارکل دفتر وای میرمن مارکل د یونان د ریفرندم په اړه د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره بیګا په ټلیفون خبرې کړې دي او دواړه مشران په دې سلا شوي چې د یونان د خلکو د فیصله احترام بکوي. د جرمني وایس چانسلر سیګمر ګابریل چې د اقتصاد وزیر هم دی د جرمني اخبار ته ویلي د یونان حکومت اولس د مایوسۍ په لاره روان کړی دی او وزیر اعظم الکسس سپراس د یورپ او یونان د وړاندې تلو اخیری پول هم مات کړی. ولې د یونان وزیر اعظم سپراس وای هغه د خبرو اترو میز ته په راتلو تیار دی او اولس چې ده ته کم مینډیټ ورکړی دی هغې د ده لاسونه نور هم مضبوط کړي دي چې د خپل هیواد په اړه یوه غوره فیصله وکړي.
ګلاو قدرمنه اوریدونکو اوس هم د ساینس او ټکنالوژۍ په باب یو رپورټ ولور ته ستاسو پام راګرځو. د لمر په رڼا چلیدونکی هغه وړوکی جهاز چې له جرمني څخه پرواز کړی د امریکا هوایی ایالت ته رارسېدلی دی، دغه جهاز په ټوله لار کې تیل نه دي کارولي بلکې یوازې د لمر په رڼا یې ځان رارسولی دی. چارواکي وایي چې موسم شو نو لهذا د ډیر ښه الوت کړی دی. په دې باب د وایس اف امریکا یو رپورټر ته د فوزیه انجم په ژغ وړاندې کوو.
سولر امپلس هغه هوایي جهاز دی کوم چې د الوتو دپاره د لمر نه طاقت حاصلوي. نن سبا دغه جهاز لګیا دی د دنیا نه چاپیره سفر کوي او د دې تیرې جمعې په ورځ چې د هوایی په یو هوایي اډې باندې راکوز شو نو خلک ورته تود هرکلی ورکړو او د مناکو شهزاده البرټ د کتو دپاره په کنټرول روم کې موجود وو. د سولر پلس ټي وي اناؤنسر ویل چې دغه د څلورو ورځو یوویشت ګنټو او یو پنځوس منټونو والا سفر چې اته زره دوه سوه یو کم شپېته کیلومیټره فاصله پکې وهالی شوي وه د هوا بازۍ په تاریخ کې د خپل قسمه لومړی سفر وو. دا د سولر پلس ټي وي د اناؤنسر آواز دی چې وایي دا دی د کاکپټ ور پرانستی شو او کوم لومړی بنده چې ته بهر راووتو هغه بې شکه چې برټ اینډ پیکارد دی، چا چې د یو داسې لمر په طاقت چلیدونکي جهاز خیال په کال 1999 کې ظاهر کړ. کړه وو. بروشبرګ او پیکارد دواړه سویس ساینس دانان دي او چې 12 کال آگاهو دوی د دارنګ جهاز جوړولو په کار لاس پورې کړی وو، کوم چې بدل مر په طاقت الوزي. نو هغه وخت ډیرو خلکو دا یو ناممکن کار ګڼلو. د دې جهاز وزرې 2.5 میټره اوږدوالی لري او په دغو وزرو کې 18,000 داسې سولر سیلز لګیدلی دي کوم چې د لمر نه طاقت راکاږي. د دې هوایي جهاز د دنیا نه چاپیره د تګ دغه ریکارډ جوړونکي مرحله یو د خطرو ډکه مرحله وه. خو د جهاز پایلټ بورشبرګ ښه په طبع کې وو. د ذکر شوي هوایي جهاز سفر لا جاری دی. د هوایي نه وروسته به اوس د امریکې ځینو نورو ښارونو کې هم راکوزیږي او ابوظبي کې به دا د دنیا نه چاپیره سفر بیا تمام شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران خبر دن کو ریڈیو ریڈیو خبر پرانے کتی اور بیا ہر کلے وے وڑان دی کو د مهم خبر نو لنجیز
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د ناپېژند وسلوالو په ډزو کې دوه ورونه وژل شوي او د هغوی پلار ژوبل دی. د دې په وینا د دوشنبې په ورځ رامنځته شوې دې پېښه کې د پولیسو یو عسکر هم وژل شوی دی، چا چې په حمله کوونکو جوابي ډزې کړې وې او یو حمله کوونکی ژوبل کړی و. چارواکي وایي دا دواړه ورونه د شیعه فرقې وګړي وو او دا د فرقوي تشدد پیښه ده. تر دې اوس مهاله چا د پیښې پړه نه ده منلې او هم په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي هغه ایالت کې زیاتره برخې د اوبو د کموالي سره مخ دي او د پرله پسې خبرداریو برسیره وضع ورځ تر بله خرابېدونکې ده.
د پاکستان مطبوعات د هیواد تجارت او سوداګرۍ د وزارت د چارواکو له خولې پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ تجارت لپاره د ډېر اخیزه لوزنامه د افغانستان د ځینو شرطونو له وجې د ځن ښکار شوې ده. مطبوعات وایي افغانستان غواړي تجارتي لوزنامه کې هند هم ملګری کړي خو د پاکستان د دغې مخالفت کړی دی. د تجارت وزیر خرم دستګیر وایي د افغانستان سره ښه تجارتي اړیکې غواړي خو په دغه لوزنامه کې د هند شاملولو د افغانستان غوښتنه منلو وړ نه ده.
پاکستان کې چارواکي وایي ټول هیواد کې د مختلفو موادو کارونکو 10,000 ته رسیدلې دي او د نشو د لاسه هر ورځ پاکستان کې 100 خلک ژوند له لاسه ورکوي. د مختلفو موادو ضد د پاکستان د ادارې مشر د سینټ کمیټې ته نن د دوشنبه پر ورځ ویلي روان کال د مختلفو موادو د کاچاګ 16 ځای او 14 نړیوالي ډلې نیولې دي.
د پاکستان دان ورسپانه د یو چینایي سفارتکار له خولې وایي چې راتلونکي اونۍ به هند او پاکستان د روس او چین مشرۍ کې د سکیورټي بلاک کې شاملېږي او د پاکستان قبایلي سیمه باجوړ ایجنسیا کې نامعلومه وسلوالو بیګا د شپې د ماموند تحصیل خړی کمرګر سیمه کې د هلکانو پرایمري سکول په بارودي مواد تباه کړی دی. چارواکو وایي د سکول ودانی په مکمل توګه ړنګه شوې ده.
د سولې نړیواله جایزه ګټونکي د سوات ملاله یوسفزی به سبا د سه شنبه پر ورځ د ناروې سرشار اوسلو کې د نړیوالو مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې ژغ کوي چې د تعلیم په څانګه کې د یو کم 40 ارب ډالر نورې ولګوي ترڅو هر ماشوم ته د مفت تعلیم ورکولو خپلې ژمنې پوره کړي. د غونډې کې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف اوسلو ته رسیدلی دی.
د یونان وزیر اعظم الکس پیرس ویلی دی د یورپی ملکونو لخوا په سختو شرطونو د قرضونو قبلولو غوښتنې پر ضد په ریفرنډم کې 68% ولسي رایو سره یو ځل بیا تیار دی چې اروپایي هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړي.
هم په یونان کې مالی ستونزه باندې د ټول پوښتنې له نتیجو وروسته د امریکا او اروپا کې د ونډې بازارونه راپرېوتلې دي. په ایشیا کې ورته ګډوډ غبرګون څرګند شوی. د دوشنبې په سهار وختي امریکا کې د ونډو بازار 0.5% او د اروپا په بازارونو کې د ونډې 1% پورې لاندې شوی وي.
د ایران او شپږو غټو طاقتونو خارجه وزیران دا وخت ویانه کې د ایران سره اټمي لوزنامې لپاره حتمی شکل ورکولو لپاره راجم دي. د ایران سره اټمي پروګرام په سر د خبرو اترو حتمی نیټه د جولای 8 نیټه ټاکلې شوې ده.
راپورونه وایي یوې عراقي جټ الوتکې په ختیځ بغداد کې د دوشنبې پر ورځ په غلطۍ سره په اولسي آبادۍ بمونه غورځولې چې له امله یې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. یو ویاند ویلی دی چې د روسیې جوړې سوې دغه سخوی جټ الوتکه کې څه تخنیکی خرابي رامنځته شوې وه. راپورونه وایي بمبار کې یو شمېر کورونو ته هم زیان واوښته او 11 نور کسان ژوبل دي. د فوج ویاند وایي دغه الوتکه د اسلامي ریاست د وسلوالو په ضد هوایي عملیاتو کې برخه اخیسته.
په نایجیریا چارواکي وایي په جاس نمی خار کې په یو جماعت او رستوران کې بمی چودنه کې نږدې 40 تنان وژلي او 30 ژوبل کړي دي. دغه چودنه د اسلامي تندرو ډلې بوکو حرام لخوا هغه بریدونو برخه ده چې پکې د تیر او نیبیلابلو په خو کې 200 تنه وژل شوی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرونه د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی تازه خبري خبرونه د واشنگتن ډی سی نه پنې غوړې ګورې اوس په دې خبري خبرونه کې بخښه مطبوعات د کتنې پسمه په نړۍ کې په مطبوعات کې څه مهم روانې ده کتنې زموږ همکار بیروز خان صاحب کړی ده سټوډیو ته راغلي نو هر کلی ورته وایو او اورېدنه چې تاسو لپاره سې انتخاب کړی په خیر اغلی بیروز
ډیر مننه خوشاله اوسې نه سر ګرانو اورېدونکو کتونکو نیویارک ټایمز یو خبر راخسته دی هغه د ایران او د امریکې په منځ کې چې کوم ده ایران په اټمی منصوبه باندې خبرې ترې روانې دغه په اړه باندې دي په دغه رپورت کې ډیر تفصیل دی خو زه به وغواړم چې د کوم مهمه برخې دی اغاز تاسو سره شریک کړم او د ویانا چې کوم دا وي خسته خار دی د دې ذکر شروع کړی دی په دغه خسته خار کې د خبرې کوم روانې دي وایي کچې ایران او امریکا د موافقې ته ورسیږي یو لوازنامه وشي د ایران دغه اټمی منصوبه باندې ایران هم تیار شي کوم غوښتنې چې کیږي نو وایي د اټامیک دغه انټرنیشنل اټامیک انرژي ایجنسی چې دا د هغه د 50 زیات وګړي یا سارون کی وی هغه ډیر بیړو کی او پتا دی باندې بګامونه پورته کی چې ایران ته په خصوصي توګه هغه نوې ټیکنالوژي ورسي چې دا هغه د لارې د ایران د اټمی منصوبې سار دی اوساتی تر اوسه پورې په ایران کې د 13 کالو راسي چې کومه ټیکنالوژي کارول کیږي هغه زړه هغه زړه ټیکنالوژي د ترسو که هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې ملکونو کې د نوې ټیکنالوژي چې په هغې کې شامل دي لیزر سینسرز دي په دې کې سمارټ کیمراز دي او دغه شانتي انکرپټډ نیټورکس چې هغه بیا یو سیستم په یو کوډ کې بدل کې خپل نوم وتور کې او هغه معلومات دی ورسی قدی دوم هر څومره سیلز په دی ولګي په دغه زوړ نظام کې وای دا غي امکان ډیر دی چې ایران بیا هم په پټه په غلا باندې د اټمی وسلو د جوړولو خپل کار هغه دوامدار اوساتی په دې نوې ټیکنالوژي دا به د یره د نړیوالو سره ختم شي کمه بشي بیخي به ختم نه شي کمه بشي ځکه دا نوې ټیکنالوژي چې کومه دا به ډیره په ګرانه باندې وکړی شي ایران یا نور ملکونه د چا خلاف چې دا کارول کیږي هغې پټ په پټه داسې اټمی وسلې بیا جوړې کړي خو د دې سره سره په دې کې د ایران چې کوم د ایران د پوځي قیادت او د ایران مذهبي مشران چې کوم دي هغوی اندېښنې او دغه شانتې تورونه لګولی دي چې څومره د ایران د دې اټمي منصوبې ژوره کتنه کیږي د دې نه دا ښکاري چې دا د غرب دپاره د ایران خلاف جاسوسي کوي نه چې د ایران د اټمي منصوبې سار کوي خو د دې نه علاوه چې کوم د دغه نړیواله اداره ده د اټمي وسلو یا د اټمي منصوبو د مخنیوي دپاره د هغې چارواکی وای چې ایران هم د اعتماد وړ نه دی ځکه چې پوخا تیر پوخا ایران کوم ژمنې کړې وي خو د هغې برعکس ایران بیا هم د وسلې د اټمی وسلې د جوړولو طرف ته تللی دی په دې نوې ټیکنالوژي کې باندې هم دوی وایي چې دا سل په سله قوي نه ده چې دا نوې ټیکنالوژي به یعنې په داسې کې حیثیت کې وکارول شي چې ګندې سل په سله به د هغې معلومات راوړي خو تر اوسه پورې دی دا وایي د ایران د اټمی مرکزونو 13 داسې هغه دي مرکزونه دي چې هغې ته د سارون کې چې دي ورغلي دي ماهرین چې دي دا ورځي د دوو په خصوصیت سره دغه ډیر مهم دي چې د نتنز او فاردو د دې دوو مرکزونو ته وایي تقریبا هر ورځ دغه ماهرین او دغه سارون کې ورځي د دې په اخر کې د دې خبر چې کوم هغه دی دوی وایي چې د تیر په مقابله کې دا نظام ډیر هم قوي دی او نوی دی خو کچري د دې سره هم د ټیمپرینګ کوشش وشي د دې هم د تیر په شانتي ایران د دې نه چې کوم د وادي وو کې ژمنیو کې دا غینه بیا تیرې کوي نو وایي چې دغه د پدغه لړکی به ایران ته د نړیوالو د اعتماد ګټلو لپاره نورم قوی ګامونه پورته کول، ځکه په ایران باندې اعتماد د تیر د هغې کوم عمل کړی دی د هغې په رڼا کې په ایران اعتماد مشکل دی. ما غوښتل چې دغه زه تاسو سره شریک کړم.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د کډر منور دونکو زو هم د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې چارواکي وای د ناپیژند وسلوالو په ډزو کې دوه سکورونه وژل سوي او د هغوی پلار ژوبل دی. هم په دغه پیژه کې د پولیسو یو عسکر هم وژل سوی دی چا چې په حمله کوونکو جوابي ډزې کړې وي او یو حمله کوونکی ژوبل کړی دی. هغه د په ژوبل حالت کې د پیښې له ځای څخه تښتېدلی دی. پولیس چارواکي وایي چې دغه پیښه د دفي وژنه وه او وژل سوي کم چې دوه ورونه دي هغه د شیعه فرقې وګړي. حمید سمسور ور باندې نور حال له کوټې راکوي.
د کوټ ښار د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چیمه وویل چې تازه پیښه د کوټ ښار پر جوین سړک باندې له پاسپورت دفتر سره رامنځته شوله. د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چیمه وویل چې پر موټر سایکل سپرو ناڅرګند وسلوالو د پاسپورت د جوړولو پر دوه کسانو باندې ډزې وکړې چې په ترس کې د هزاره قبیلې دوه وګړي ووژل سو او دالته موجود د پولیسو عسکر پر برید کوونکو باندې ډزې وکړې. په برید کوونکو کې یو کاري ټپي کوي چې بیا برید د هسپتال ته یوړې چې هلته سا ورکړله. په دغه پیښه کې دوه کسان ټپیان سوي هم دي. پولیس و دغه ته فرقیز پیش وایي. عیني شهیدان وویل چې برید کوونکو خپل ټپي سوی ملګری له ځان سره یوړي. ډی جی عبدالرزاق چیمه وویل
سیکٹیرین لائنز پہ دہشت گردی کرنے والے گروپ ہیں جن میں جیش الاسلام کا نام سامنے آیا ہے اور جیسے جس میں لشکر جھنگوی کا نام سامنے آیا ہے. یہ کبھی مل جاتے ہیں، کبھی اکٹھے الگ ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے بندے آپس میں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں.
د پرکیزو پیښو پر لاین باندې د تراګری دوی ډلې په مخ ته راغلي دي. جیش الاسلام او بل بیا لشکرې جنګبی ده. دا دواړه کله سره یو سي او کله بیا زله جلاوي، کله یو ځای ته ولاړ سي او کله بل ځای ته. زموږ پټ شبکې د دوی پلټنې کوي. د هزاره قبیلې وګړو د دغې پیښې په ضد باندې د وژل سوو کسانو مړي د بلوچستان د پولیسو انسپکټر جنرال د دفتر مخې ته راوړل. دوی احتجاجي مظاهره هم وکړله. دا زارا ڈیموکریٹک پارٹی مرستیال مشر رضا وکیل وویل
بازار میں ہم کو تحفظ نہیں مل رہا ہے، بے دردی سے مارا جا رہا ہے، سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے ٹارگٹ کلنگ نہیں رک رہی ہے.
عمر ته تحفظ نه راکول کېږي. په بې دردی سره موږ وژنی. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري هدفي امنیت نه درول کېږي. او بل لور ته بیا ناڅرګند وسلوالو د کوټ ښار د جنا ټاون په سیمه کې د غیر دولتي موسسې پروګرام منیجر عبدالرحوف ووژل سو. پولیس وویل چې د غیر دولتي موسسې کارکوونکی عبدالرحوف مړی له نایټ سټار کمپلیکس سره وموندل سو. ډاکټرانو وویل چې دی په چاقو باندې وژلی دی. دی د نوشکي اوسېدونکی و. د غیر دولتي موسسې د صحت دغه کار کوونکی د وژنې علت تر اوس مهاله پورې نه دی په ډاګه سوی. په بلوچستان کې د نامنۍ پیښې مخ په وړاندې روانې دي. د روژې په میاشت کې په هدفي وژنو کې د مړو شمېره اوس تر 15 زیاته سوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
ګرانو خبرونکو، وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټی وی د تازه خبری خبرونه د واشنگټن ډی سي نه خپني غوړی ګوري. د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې نامعلومه وسلوالو بیګا د شپې په مامند تحصیل خړی کمانګر سیمه کې د هلکانو پرایمری سکول په بارودو تباه کړی دی. او دې سره په خبر ایجنسی کې د تباه کړی شوی سکول نشمیره یو سل اته رسیدلی ده. د سیمه نه پی ارشد محمد تفصیلی راپور کوي.
چارواکی وای په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د هلکانو یو پرایمری سکول په بارودی موادو سره الوزول شوی چې ورسره په ایجنسی کې د لنګو شو سکولونو شمیر یو سل اته ته ورسېده. د باجوړ ایجنسی تعلیم محکمې مشر سید ګل وای په خبيګه د شپې خړی کمانګر سیمه کې نو وخت رامنځته شوی او د سکول په دوو کمرو مشتمل ودانی په مکمل توګه تباه شوی.
دا لکان سکول
مومن تور باندې څنګه چلو سکولان دي هغه شان دي کې دوه کمرې دي نو اوس دې ټوټل مو سره یو سل اته مو سره جوړي دي د دې ځانې سکول سره
سید ګل زیاتوی چې په باجوړ کې ډنګو شو سکولونو کې په اته نوی د بیا رغونې کار سرته رسیدلې او د ماشومانو زده کړې لړۍ پکې روانه ده. یادونه ده چې سرکاري شمیرو تر مخه په قبایلی سیمو کې د 1500 نه زیات سکولونه په بارودی موادو سره الوزول شوي چې تر ټولو زیات 116 سکولونه په مومند ایجنسۍ او په دویم نمبر 118 سکولونه په باجوړ ایجنسۍ کې ړنګ شوي چې اکثره یې پړه په سیمه کې موجود وسلوالې ډلې په غاړه اخلي. دغه سکولونو ورانېدو په زرګونو ماشومانو تعلیم لړۍ متاثره کړې او سید ګل وایي چې متاثره شوي ماشومان د ځایي مشرانو حجرو کې او یا په ټینټونو کې خپلې زده کړې کوي.
یا خو ورته موږ چېرته خیمې ورکړي او یا هغوی عامطور باندې څنګه چې زمونږ روایتي نظامي تعلیم دی که نه چې مونږ به د ونو لاندې یا د دیواله سوري ته په سبقونو مخته باندې نو هغوی یا د ونو د سور باندې یا چېرته داسې مونږ ته خیمې مو ورکړي یا په ضد ته ورکړي هغې د لاندې ماشومان سیمې وایي سبقونه وایي.
سید ګل زیاتوی چې د سکولونو ړنګولو لړۍ د ډېرې مودې راهسې روانه ده او څو ورځې وړاندې همدغسې یو بل سکول د مامونو تحصیل کې الوزول شوی و. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د قدرمنو اوریدونکو اوس هم د اقتصاد و زراعت په باب یو رپورټ لور ته تاسو پام راګرځوو چې ماهرین وایي په نړۍ کې موسمي بدلونونه را روان دي او هم د دغه بدلونونو په پاکستان کې ډیر زیات اغیز دی چې د واورې کمرونه ویلیږي او د دغه ویلیدو له امله چې دی نو په فصلونو باندې په کښتو کرونده باندې هم اغیز دی ورسره چې د خلکو اقتصاد تړل دي په هغه باندې هم اغیز سوی دی. ریاض حسین په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړي دي، کارپوهانو سره خبرې کړي دي، یو رپورټ برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چرته چې د آب و هوا د بدلون او نړیوالې تودوخې له کبله منفي اثرات مخې ته راځي او دا چې د پاکستان د سرکاري شمیرې مطابق د ملک په شمالي سیمو کې 15,000 د واورې ګټان په تیزۍ سره په ویلي کېدو روان دي او ماهرین وایي چې د ګلیشیرز د ویلي کېدو په وجه باندې نه یوازې ملک د سیلابونو سره مخ کېدی شي بلکې د کروندې ځمکې ته به هم نقصان ورسیږي. په خیبر پښتونخوا کې سیلونکي وایي چې د ګلوبل وارمنګ یا کلایمیټ چینج په وجه باندې په خصوصي توګه د پاکستان زرعي ځمکې نقصان رسی او پراتونکو وخت کې به ملک د خوراک د کمی د ستونزې ښکار شي. په دې حق له د مرکزی خار پیښور د زریپو هنتون په خوانی وایس چانسلر سید خان خلیل ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې نړیواله تودوخه د ملک دننه په انساني ژوند باندې منفي اثرات پرې باسي. پاکستان د اقتصادی سروې مطابق په ملک کې د ګلوبل وارمنګ له کبله موسمیاتی بدلون، توپانونه، گرمی، خشکسالی او د گلیشیرز ویلی کېدل مخ په وړاندې روان دي. د سروې مطابق د کال 2012 او 2012 د پشکال د سیلابونو له کبله د ملک دننه 15 بلیون ډالر نقصان مخې ته راغلی دی. په دې سیلابونو کې 300,000 خلک بې کوره شوي وو او 40 میلیون خلکو ته نقصان رسیدلی وو. په پاکستان کې د میوو او سبزو د ایسوسیشن وینا ده چې په مرکزی صوبه پنجاب کې روان کال د امونو فصل ته موسم د بدلون په وجه باندې 80% نقصان رسیدلی دی او همدغه شان په ملک کې د کینو فصل چې د وړاندې نه د ملک نه ایکسپورټ کیږي د موسمي بدلون په وجه باندې صحتمند نه پاتې کیږي چې له کبله یې په زر مبادله باندې منفي اثرات پریوزي. پورنوایي چې په پاکستان کې د آب و هوا د بدلون د اثراتو نه د بچ کېدو لپاره د شپږونه تر 14 بلیون ډالر پورې لګښت راځي خو د آب و هوا د شبکې لپاره په بجټ کې سپنګې نه دي اخودي شوي. سید خان خلیل وایي چې د ګلیشیرز د ویلې کېدو نه وروسته په ملک کې په غټه سطح باندې د اوبو د ذخیرې بندوبست پکار دی او کچره داسې ونشي نو په راتلونکي وخت کې به پاکستان د خوراک د کمی د ستونزې سره مخ شي.
یو خو ذخیره کول دي نه یو به استعمال خپل ځانې ما خو کینیډا او آسټرالیا او امریکا دا مو کتلې دي نو دې د اوبو استعمال چې کم دی دا به تاسو ډېر رغه سره استعمال وي احتیاط سره اوبه دوه قسمه اپروچ دی یو خو ډریپ اریګیشن دی سپرینکل یو طریقه ده چې پلانونو کې خو نور ځینو کې ډېر زیات کېږي او ظاهره خبره سټوریج پکار
یاد دی وی چې پنیز دی ورځو کې د پاکستان په جنوبی برخه سند صوبه کې د ګرمېله کبله دیر لس سو کسانو ژوند لاس ور کړی دی او ماهرین یې سرګندوي چې د سختې ګرمې په شان د پاکستان شمالي سیمه هم سختې یخنې سره مخ کیدی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د پاکستان مطبوعات د هیواد تجارت او د سوداګرۍ د وزارت د چارواکو له خولې وایي د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت لپاره درې ډخیزه لوزنامه د افغانستان د ځینو شرطونو له وجې د ځل ښکار شوی. دا شرطونه څه دي؟ په طرف د ارشید حسین په دې تفصیلي راپور کې اورو.
مطبوعاتی رپورټونه وایي چې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مجوزه درې پریزه ترانزیټي لوزنامه مسوده تیار شوې ده، خو د افغانستان لخوا په دغه لوزنامه کې د هندوستان د شاملولو د شرط لکبله د ځنډ ښکار شوې ده. پاکستان په دغه درې پریزه ترانزیټي لوزنامه کې د افغانستان په غوښتنه د هندوستان د شاملولو نه انکار کړی دی. مطبوعات د پاکستان د تجارت د وزارت د چارواکو د خولې تور لګوي چې اوس هم افغانستان کې ناس د هندوستان ځنې سلاکار نغواړي چې پاکستان د دې مجوزه درې پریزه ترانزیټي لوزنامه لاندې د منځنی ایشیا ملکونو ته رسایي ولري. د پاکستان د تجارت او سوداګرۍ مرکزی وزیر خورم دستګیر خان وایي چې افغانستان د پاکستان گاونډي هیواد دی او وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کړي.
مشترکه کوشش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں، اس میں رکاوٹ آئی ہے ہندوستان کی وجہ سے. مستقل جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے افغان بھائیوں سے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو اپنے معاشی تعاون کا جو فریم ورک ہے اس کو جلد از جلد مکمل کر لینا چاہیے، دستخط کر دینے چاہیے.
دیوای د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو تعلقاتو په هڅو کې د هند لکبله خند راغلی دی. موږ چې په تسلسل سره د افغانستان سره کومې خبرې کوو هغه دا دی چې موږ لا د خپل منځ اقتصادي همکاري لوزنامه زر تر زره لاسلیک کول پکار دی. پاکستانی مطبوعات د چارواکو د خولې وای تر کومې پورې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تناو موجود وي نو تر هغه پورې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ مجوزه درې پریزه ترانزیټي لوزنامه کې د هندوستان شاملول به ګران وي. خو پاکستان او په خصوصي توګه د پښتنو د سیمو تاجران وای په کار د چې په ټوله نړۍ کې تجارت دومره پراخه شي چې بغیر د کم خنډ نه تاجران د نړۍ د هر ملک سره تجارت وکړي شي. د افغانستان د ترانزیت ټریډ کوارډینیشن اتارټی ممبر او تاجر انجینیر داروخان د دغه مجوزه لوزنامې نه پښتنو تاجرانو ته د ترلاسه کیدونکو فایده او ګټو په حق لا صدا سوایي
چې څومره تجارت وسط لري مغومره چې دی په دې کې تاجرانو ته ګټه ده، او خصوصا پښتانه چې دی هغه انډستریلیست نه دی، هغه ټریډرز دي. نو مونږ خو هغه تاجران چې د بل چا د کارخانو مالونه هغه باندې ویلو اډیشن اچو بیا نور ملکو ته وړو یا د نور زایو ته خام مال راوړو د دې ملکو ته، لکه موږ د سنټرل ایشین ایرن سکریپ راوړو د پښتانه راوړي دلته چې دی د پنجاب او د کراچی رټ رټ میلان پی چلیږي. همدغه رنګه د دې ځای ته موږ دوایانې وړو، نور څه وړو، فروټ وړو. تجارت زمونږ کار دی، مونږ تجارت کوو، لیکن کارخانه داری چې دا غې نمون لږ په شایو د نور په نسبت دا یو غټ فرق زمونږ په ګټه راتلی شي چې څومره کچیر د پاکستان، تاجکستان او افغانستان ترمنځ یو تړون لاسلیک شي نو هغې زمونږ د ټول وطن د ټولې سیمې په ګټه دی. د هغې سره به ټوله پښتونخوا په ګټه وي، د هغې سره پېښور ته، د هغې سره چمن ته، د هغې سره د ټولې سیمې ته ترانسپورټ زیاتېدی شي او کاروبار زیاتېدی شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستو کې خواږه شوي تعلقات یو ځل بیا د تناو ښکار شوي دي، او څېړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت نه علاوه د تجارت په میدان کې هم خپل منځ تعلقات پراخه کېدو ته اړتیا لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دغه درمنو اوریدونکو د پاکستان ډان ورسپانه وایي چې دا خبره د چینایي سفارتکار له خولې کوي چې راتلونکي اونۍ به هند او پاکستان د روس او چین په مشرۍ کې په امنیتي ډله کې شاملېږي، امنیتي بلاک کې شاملېږي. رابیا پیر اورباندی له اسلام آباد څخه نور تفصیل راکوي.
د شنګای مرستې د تنظیم غونډه چې د روانې اونۍ په پای کې په روس کې کېدونکې ده، امکان څرګندېږي چې پاکستان او هند به د چین او د روس په دغه سیکیورټي بلاک کې د ګډون عمل پیل کړي. دغه تنظیم چې په کال 2001 کې جوړ کړی سوی و، اوس په کې په لومړي ځل د پراخوالي امکان دی. په شنګای کوپریشن ارګنایزیشن کې چین، روس، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او کرګستان غړي او هندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا مشاهده کار هیوادونه دي. څېړنکارانو وینا ده چې په دغه تنظیم کې د ګډون سره د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ښه اړیکو د پرمختګ امکان روښانه کېدای شي. د پاکستان پخوانی سفارتکار عامر عثمان دی ریډیو سره خبرې کوي چې هند او پاکستان په دغه تنظیم کې ګډون ورسته د سیمې په امن کې اهم کردار لوبولی شي.
ابزرور چې کوم دی هغه خو صرف ابزرو کوي، هغه په پروسیډنګ وغیرہ چې دی هغه جهاز سمجھی یادسته بل دا چې هندستان او پاکستان بیا دا سی یو ټریټ سره غوړي ریجیکټ به وزای شي چې دې چې دیو دي چې دې په وجه باندې دې خپل تعلقات کې به هغه اومه خوشي.
دوی زیاتوي چې د دواړو هیوادونو په دغه تنظیم کې د ګډون څخه د چین د سینکیانګ صوبې پر حالاتو هم ښه اثر غورځېدای سي. په لړښته مشر جنرالیست فدا حسین د هندستان او د پاکستان په دغه تنظیم کې ګډون په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین د هڅو یو برخه ګرځوي. چین د پاکستان او د هند ترمنځ روانه شخړه د خبرو د لارې هوارول غواړي. دوی زیاتوي چې دواړو هیوادونو په دغه تنظیم کې ګډون د افغانستان د امن لپاره هم ډیر ضروری دی.
بیا ایسیو چې کوم ځانتا کوم ابجکټیو دی هغه اچیو کول به ډېر ګرانی، هغه حاصلول به ډېر ګرانی. افغانستان کې کوم امن را نه، نو پاکستان کې امن زما په خیال به ډېر زیات ګرانی. کو پاکستان کې امن نه، نو هند کې په عموم دا شان امن ډېر زیات ګرانی. د دې افغانستان سره خو دا تړلي چیزونه دي، او په سینکیانګ کې بیا خاص کر چین د چین ته چې کوم شخړې مخامخ دي، نو د افغانستان امن زما خیال چې د ایسیو د پرمختګ لپاره ډېر ضروري دي.
سرګند دی وی چې دغه بلاک په بنیادی توګه د افغانستان څخه د سخت ریزه تندرو او د مخادره مواد کاچاک د مخنیوي لپاره جوړ کړی سوی وو. د چین وینا ده چې د دوی د غربي صوبې سینکیانګ مسلمانان د مشرقي ترکستان په نوم د ریاست خوشتنی کوي، او د دوی په وستي آسیا او په پاکستان او په افغانستان کې د تندرو ډلو سره اړیکې دي. چین دا هم وایي چې سینکیانګ صوبې کې اوسیدونکي تندرو د داعش سره هم اړیکې لري، چې د مخنیوي لپاره چین خورا پام راګرځولې دي، او په دې اړه د تړول هیوادونو سره د امنیتي مرستې په اړه هم کار کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو خبردونکو، د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه مو اوریدل او کتل. هم دې صدا خبری خپرونه سر تر رسیدګي هچ ته زموږ سره سیږي، ځکه چې سو شیبو کې وایره به راځي د مهمو خبرونو د لنډیز سره، او د هغې وروسته به د ستاسو د خوښې پروګرام پیل کیږي. ځینې مشکو سندرې خوند کې د دې پروګرام کوربه صدا علي ټکر سی به تاسو د پښتو موسیقي تاریخ په حوالې ګټور معلومات او د دې ترڅنګ خوږې سندرې هم درسره شریکي. او که تاسو کې سو خوږه غاړه لري، اواز مخکلي په ځان د یقین لري، نو په خوږ اواز سره خپل اواز سره سندرې هم شریکولی شي. د ټلیفون شمیره د 00120220050003. د دې ترڅنګ دا به تاسو ګرانو خبرونکو د خبري پرونو تاسو په صحیح ډول در رسولو کې موږ سبه ټکنیکي ملګرتیا کوله. پروډوسر موږ صداقت جان، په کیمرا باندې جوګل، او په آډیو باندې او مستر بیل. د دې هم ډیره مننه ګرانو خبرونکو که دا خبري خبرونه تاسو نه د نوځګارتیا له وجې د کتو د اورېدو نه پاتې شي، تاسو دوباره زموږ د ویب پاڼې د لارې هم کتلی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivoradio.com. نو موږ سره اوسېږي، دا به ورته هم وایو چې زموږ نورې کمې پاڼې دي د پروګرامونو په کې پښتانه ستوري، چې د اتوار په ورځ د هر شپې د ماستان د 9 نه تر 10 بجو پورې پیل کیږي. په دغه پروګرام کې د پښتو پښتانه ستوري تاسو سره موږ د هغې ژوند او د هغې هلې ځلې تاسو سره شریکو. دې کې سندرغاړي، فنکاران او شاعران، ادیبان هم وي. د دې ترڅنګ تنقیدي نشستونه برابر کې هم شامل وي. نو په دغه پانی ته هم تاسو تللی شئ، دغه پانی خو خولی شئ، او د خپلې سیمې شاعران، ادیبان یا هنرمندان مو سره د ملګری کولی شئ. د خپل علاقې ټلیفون د نمبر را کول سره نوګران خبردون کړه. زه په سو شیبو کې واره بیا ترې وخت پورې نه هي سهر د خپل ملګری نصیر احمد کاکر سره اجازه ده نو غواړم ډیر خولي وختونه ته غواړم په لوي لمس پاره.